په خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر هلته د نغد ملاقاتونو او د کورونا وایرس له وبا سره په تړلو یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له پامیر ساحل او
لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د پاکستان له پوځ مشر جنرال جاوید قمر جاوید باجوه سره پر بین الافغاني خبرو غږیدل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 100,000 واوښت او نن د پولیسو په حراست کې د وژلي تورپوستي امریکایي وګړي په یاد غونډه کیږي. بشپړ خبرونه د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره پر اړینو اقداماتو غږېدل دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د جون پر 8 په یو بیان کې ویلي چې د دواړو چارواکو تر بین الافغاني خبرو مخکې د اختر په درو ورځو کې د اوربند د بندیانو د آزادولو د بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي کمیدو یادونه وکړه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پایل مخکې کوم اقدامات اړین دي. تر دې مخکې د جون پر 8 د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي ول چې خلیلزاد او جنرال باجوه د افغانستان سولې پر بهیر په پاکستان کې د افغان کډوالو او سیمه ایز امنیت پر موضوعاتو غږېدلي. ایس پی آر له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. هم د جون پر 8 ماخوستن مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر په بیان کې ویل چې خلیلزاد په دوحه کې د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په ملاقات کې د بندیانو د ژر خلاصو او بین الافغانی خبرو پایل پاړه وغږید. ټاکل شوی چې خلیزاد تر اسلام آباد وروسته کابل ته ورشي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 100,000 واوښت. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره په هیواد کې د وایرس ټولې 103,601 پیښې ثبت شوې دي. وپاڼه وایي کووډ 19 ناروغۍ د جون تر 8 په پاکستان کې 2,016 کسان وژلي خو 34,355 ورڅخه جوړ شوي دي. هلته په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 40,342 رسیدلی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم ترنن سهارا کووید 19 ناروغي په هغه هیواد کې ټول 355 کسان وژلي خو 1315 ورڅخه رغېدلی دي. د خیبر انتظامیه وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره پر حکومتي احتیاطونو د عمل نه کولو پر سر یې د ځینو کاروبارونو پر ضد کارروایي کړې دي. د ضلع انتظامی مشر محمود اسلم وزیر پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د خیبر په درو تحصیلونو کې تر 200 زیات دوکانونه تړلي.
موږ اسسټنټ کمشنران په درې وړو سب ډیویژن کې کاروایانې کړې دي. په 200 زیاتې دوکانونه سیل کړي دي. پرون یې دوه پمپونه جرمانه کړل. د دې سره سټیل میلونه دي. نو په دې کې کدوی اسوپی نه فالو کوي نو موږ هغې خلاف هم کاروایي کړې ده.
د خیبر انتظامی د اقدامات پر داسې محل کړي چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند نرم کړی خو خلکو او کاروبارونو ته یې د یو لړ احتیاطونو امر کړی چې پکې د ماسک یا تمبوزک په مخ کول په دوکانونو او بازارونو کې د ګڼې ګوڼې نه جوړول د خلکو ترمنځ فاصله او په کاروباري ځایونو کې د صفایي انتظام شامل دی. ټاکل شوی چې نن د امریکا د ټیکساس په هیوستن کې د جارج فلاید په یاد غونډه وشي. نوموړی هغه تورپوستی امریکایي وګړی دی چې په مینیاپولس ښار کې یې د پولیسو په حراست کې د وژنې د نړۍ پر کچ د توکم پالنې ضد مظاهرې پارولې دي. د هیوستن د پولیسو مشر آرټ آسویډو پرون د جون پر 8 وویل د فلاید مړی په الوتکه کې د هغه پلرني ښار هیوستن ته رسول شوی. ټاکل شوی چې نن به تر 6 ساعتونو پورې خلک د فلاید وروستی دیدار وکړی شي. تر هغې وروسته سبا د نوموړي جنازه کېږي او د پیرلینډ په نوم په سیمه کې خاورو ته سپارل کېږي. د امریکا د خوانی ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ سګنې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هم هیوستن ته د سفر پلان لري چې د فلاید له کورنۍ سره غمرازي وکړي. شپږ څلوېښت کلن فلاید د مې پر 15 تر هغې وروسته ومړ چې د مینیاپلس ښار یو سپین پوستي پولیس افسر یې پر غاړه زنګون ایښی و او هغه د ساه اخیستو هڅې کولې. د فلاید مړینې په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د توکم پالنې ضد مظاهرو څپه وپارولې. له دې ترڅنګ د تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند په اړه د بیا جاج اخیستو غوښتنې تازه کړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د پولیسو افسر ډیریک شاوین چې د فلایټ پر غاړه ګونډه ایښې وه نن عدالت ته وړاندې شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل اوریدونکو د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره پر اړینو اقداماتو غږېدل. تاسو پر دې موضوع په خبرونو کې هم اوریدل او تر دې ملاقات وروسته د په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو اعلامیه هم خبره کړې ده. نو د ګورو چې په دغه اعلامیه کې سفارت څه ویلي دي اسلام آباد، را سره خپل خبریال طاهر خان د ټلیفون په لیکه. طاهر خان، تاسو سړي مشي وایو که اوریدونکو ته د دې سفارت د اعلامیه تفصیل ووایي چې مهم ټکي څه دي، دوی څه وایي؟
ډېر مننه ستاسو بچا صاحب، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د امریکا سفارت لکه شیبه وړاندې چې کومه اعلامیه خبره کړې ده، د امریکې د استازي زلمی خلیلزاد پاکستان کې د فوج د مشر جنرال قمر باجوا سره د ملاقات نو اولنۍ خبره پکې دا شوې ده چې زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چې کوم ممکنه ګامونه دي یا دوی غواړي، نو هغه د پیل نه وړاندې دې خبره کړې ده چې یو د اختر نه چې کوم مخکې اوربند دی دا پرمختګ ذکر کړی دی، بیا د بندیانو د قیدیانو د خلاصون د رهایۍ د پروسې ذکر شوی دی چې دا د نور هم تیز شي، ځکه د بین افغاني مذاکراتو نه وړاندې بیا د تشدد د کمی خبره هم شوی ده په دې غونډه کې. دا خبره شوی ده او دویم دا چې د امریکې سفارت بیانیه وایي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج د مشر لخوا افغانستان کې د سولې پروسې سره د همکاري دا غي د مننه او ستاینه هم وکړه. او بل خبره پکې شوې ده چې دواړو غاړو د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د فوج مشر په دې اتفاق وکړ چې افغانستان کې امن د سیمې د ترقۍ لپاره او د سیمې هیوادونه یو بل سره نږدې کولو یو بل سره وسولو لپاره مهم دی. نو په دې بیانیه کې چې کوم مهم ټکي دي هغه د بین الافغاني مذاکراتو او د تشدد د کمی دي. او داسې اوس ښکاري بچا صاحب چې زلمی خلیلزاد کله چې 13 ورځ په غونډه کړې و طالبانو سره، د طالبانو بیان چې کوم راغلی دی په د بین الافغاني ذکر دی، دا وخت کې زما نظر دا دی چې هغه فوکس په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد د سفر چې دا په دریو میاشتو کې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. اپریل کې مراغلی وو یا مئی کې مراغلی وو، د جون په اولنۍ هفته کې پاکستان کې وو، کابل ته بیاتلی وی یا بدن کې دې شدار شي. نو د ټول فوکس په بین الافغاني مذاکرات دی او اوس د ماضي په نسبت ماحول ورته جوړ ښکاري او داسې ډېر احتمال او امکان دی چې زلمی خلیلزاد هم د پاکستان همکاري غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې دا مذاکرات شروع کړي، ځکه طالبان تر دې وخت پورې انکاري دي، ځکه هغه د 5000 قیدیانو هغه خوشي کول غواړي. لیکن سورځ وړاندې د طالبانو یو ډېر قوي او ادباري سرچینې یو مشر مشاد ریډیو ته دا تایید کړی ده چې د طالبانو شورا د هغې مشرانو د بین الافغاني مذاکراتو دپاره شروع کولو دپاره دوی د هغې منظوري ورکړې ده. البته دی غواړي چې کوم امریکا سره د دې غي اګریمنت موحده شوی ده، دا غي شرایط هغه زر پوره شي. او دا سیم د طالبانو یو غړي مشاد ویډیو ته ویلي دي چې د طالبانو مشر د خپلو د شورا د غړو نه تجاویز غوښتي دي، یو وړاندیزونه غوښتي دي چې بل کدي شي غونډه وشي او هغه ته د ایجنډا د پاره د بین الافغاني مذاکرات ایجنډا د پاره طالبانو نه د ماحول نسبتا خخکاری او زلمی خلیلزاد د پاکستان غواړي چې په دې کې سره همکاري وکړي چې د بین الافغاني مذاکرات زر شروع شي.
ډیر مننه طاهر خان. ویل اسلام آباد زمون خبريال اوریدونکو پرون چې د امریکا ځنګړې استاده د افغانستان سولې لپاره زلمی خلیلزاد د پاکستان پوز له مصر سره لیدلې دي. تر هغه وروسته بیا نن د امریکا سفارت چې په اسلام آباد کې دی هغوی اعلامیه خپره کړې وه. په دغه موضوع موږ ته معلومات راکول. په همدې د افغان سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار دنیا علیمان وایي اوس چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پیل شوی دی، دواړه لوري باید دائمي اوربندو کې چې د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. طالبانو امریکا تیره فبروري میاشت په قطر کې د سولې لوزنامه لاسلیک کړه. د باز محمد عابد رپورټ.
په تیر کوچنی اختر کې له درې ورځېني اوربند وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونو ته هم د ځوابي بریدونو سپارښتنې شوي دي. په ننګرهار کې دینی عالمان له دواړو لورو غوښتنه کوي چې دایمي اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی وایي اوس چې په ټوله نړۍ کې وبا خپره ده او هیڅوک ترې په امان پاتې نه دي، وسلوالو طالبانو ته پکار دي چې دایمي اوربند ته غاړه کېږدي.
زه په ټولو طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې په ټوله دنیا کې داسې یو مهلک او وبا مرض راغلی دی چې ټول دنیا یې لړزولی دی. د خدای د پاره د مظلومو افغانانو د آه او د فریاد نه حیا وکئ، راشئ په یو مستقل ډزبندۍ باندې اتفاق وکئ تر څو د افغانستان مظلوم ملت د امن او د صلحې په فضا کې خپل زندګي تېره کړي.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا غړی مولوی عبدالغفار وایي افغان ولس چې د جنګونو له امله په فقر او بې وزلۍ کې ژوند کوي، دواړو لورو ته پکار ده چې جنګ ته د پای ټکی کېږدي.
افغانان د دوو حالاتو نه ګیردي، یو طرف ته یو څلوېښت کاله کېږي چې د وینو په سیلاو کې لمبېږي او بل طرف ته پې باندې طبعي آفات راغی، نو په اوربند کې د ټولو خیر ده، خلک وږي دي، یو ځای نه بل ځای ته تللی نه شي، مریضان ضرورتونه نه پوره کېږي. چې ځان ته افغانانو مسلمانانو د دغه ځای نه اعلان کوم، د دغو تورسرو بیبیانو عزتمندو بیبیانو نه حیا وکوي، باید نور دزبند شي. خو ډزبند یو څو وخت دپاره نه، بلکې دایمي دپاره تر څو پورې افغانستان کې صلح قایم شي.
د دینی عالمانو شورا یو بل تن غړی مولوي محمد متوهر وایي په جنگ کې ښکېلو دواړو لورو ته د افغان وینه تویږي، دواړو لورو ته پکار ده چې په خپل مظلوم ولس رحم وکړي.
نو ټولو متحاربو ډلو نه زما په خواسته چې رحم دی وکړي، دلته بل څوک نه وژلی کېږي، د افغان وینه تویږي، د مسلمان وینه تویږي. نو پکار ده چې سولې لپاره موږ او تاسې کار وکړو او دغه ټول مشکلات په خپل په منځ کې تفاهم سره حل کړو. راځي ورونو چې خپل په منځ کې کینو، یو بل ومنو.
د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه چې د یوې مادې له مخې به یې افغان دولت 15,000 او وسلوال طالبان 1,000 تنه بندیان خوشي کوي او له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. اوس چې د بندیانو تبادله نږدې 80% ته رسېدلې، د ننګرهار دینی عالمان له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي او د سولې لپاره مذاکراتو ته لاره هواره کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2,113، 15,315 او 15,555.
د خیبر ضلع انتظامیه وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره پر احتیاطونو د عمل نه کولو پر سر کاروبارونه جرمانه کړي دي. د خیبر انتظامی مشر محمود اسلم وزیر د جون پر 1 مشال لړیو ته وویل په ډرایورانو په درېواړو وبخې په درېواړو تحصیلونو کې تر 200 زیات دوکانونه تړلي دي. وایي د حکومتي امر سرغړونې په سر یې د تیلو پمپونو او د فولادو کارخانې هم جرمانه کړې دي. د همداراز ویل تر اوسه له افغانستانه تر 4,000 زیات پاکستانی وګړي ستانه کړي او په خیبر کې ورته قرنطین مرکز هم جوړ کړی. وزیر وایي په سیمه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې لوړې نه دي. د سیمې یو خبریال وایي په ځینو ځایونو کې خلک د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره پر احتیاطونو عمل نه کوي. د فرهاد شینواری رپورت.
انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر ضلع په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باړه او لنډ کوتل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع کړل شوي حکومتي احتیاطي تدابیر عملي کړي او چې چا ترې سرغړونه کړې د هغوی پر ضد کاروایي کړې. د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر مشال ریډیو ته وایي
مونږه اسیسټنټ کمشنران په درې وړو سب ډیویژن کې کاروایانې کړې دي. په 200 نه زیاتې دوکانونه سیل کړې دي. پرون یې دوه پمپونه جرمانه کړل. د دې سره چې کوم انډسټریل یونټس دي، که چېرته یو انډسټری زموږ سره چونکې سټیل میلونه دي، نو په دې کې که دوی هغه اقدامات ایس او پی نه فالو کوي نو مونږ هغې خلاف هم کاروایي کړې ده.
چرواکی وای افغانستان کې ایثار شو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه خیبر ته د راډولو لړۍ دوام لري او د اپریل 18 نیټې نه تر اوسه په مرحله وار توګه سلپاسه 4000 پاکستانی وګړي خیبر ته را داخل شوي په کوارنټین مرکزونو کې ساتلي. هلته په 2500 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او 300 ځایي کسانو هم یو بل ته انتقال کړی او تروسه په خیبر کې د ناروغۍ نه لستنه مړ شوی هم دی. ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر وای مونږی اول معلومات اخلو
چې کله دوی انټری وشي د افغانستان نه پاکستانان راځي نو مونږ دوی ډیټا واخلو، موبایل نمبر ټوله ډیټا واخلو او ټیسټ سویب یعنی واخلو د کورونا د پر ټیسټ سیمپل واخلو. هغه نه بعد مونږ دوی خپل ضلع ته ولیږو چې هلته دوی هوم کوارنټاین شي. اوس پورا فلال زموږ دا کاروایانی روان دي چې کوم زموږ لوکل کیسونه دي هغه ډیر زیات انتها ته نه دي طرف ته نه دي روان.
د باډي یو ځای فعال او خبریال علي اختر اپریدی وای هلته په ځینې ځایونو کې خلک د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره حکومت لخوا خودل شوي احتیاطي تدابیر نه خپلوي.
خلک مطلب چې دای او ماشون ته غوړې ملوي، لوسونه ملوي او نږدې ګرځي او بل چې کوم ماسک تای نو او زیاتره موقتل چې دلته په بازار کې د ډیرو کمو خلکو ماسکونه چې دای هغه چوي او نور چې کوم دلته لوک کم سیاحتی مقامات یا د چکرو زوینه دي چې پاره کې پیرو میدان دی نو ویلته مونږ کتل چې ډیر زیات خلک لوړل. ویلتم چې د هیڅ قسمه د سوشل ډیسټانسینګ خیال نه ساتل شوی. حکومت چې کومه ایس او پی جوړه کړې ده مطلب د هفته او د اتوار پورز باندې نو په دوه دوه ورځو باندې په بڑا کې چې عام دکانونه مکمل بند وي، لاک ډاون وي او هیڅ قسمه چې کوم خوردونوش کم دکان دي یعنی چې په کومه کې اشیاء ضروریا ملويږي، د خوراک څخه شي نه ملويږي لکه میډیکل سٹور شوي یا چې جنرل سٹور شوی یا د شودو دکان نشول نو دا کولو دی خو چې کم عام نور دکان نه دی نو هغه مکمل بند وی.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په بیا بیا خلکو ته اعلانونه کړي چې د خیبر سیاحتي ځایونو ته دی نه ورزي او حکومتي احکامات ته عملی کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د کورونا وایرس ناروغي کووډ 19 تر اوسه هیڅ درملنه یا واکسین نه لري چې په اړه یې د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې څېړنې او ازموینې روانې دي. له دې تجربو څخه یوه له ناروغۍ څخه د رغیدلي کس د وینې پلازما بل ناروغ ته انتقالول دي. د پاکستان روغتیا ملي ادارې 13 میاشت د دې ازموینو اجازه ورکړه. اوس د پېښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټران په دې طریقه د ناروغانو د درملنې هڅې کوي. خو پلازما څه ته وایي او ولې او څنګه ډاکټران له وینې بیلوي؟ عبدالحی کاکړ د پښتنو ځواب لري.
د پاکستان د روغتیا ملي ادارې نېشنل هیلت انسټیټیوټ د مې په میاشت کې اعلان کړی و چې د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې په ازمایشتي بنیاد د پلازما انتقالولو للارې د کورونا وایرس رنځورانو علاج پیل کړی دی. د پلازما اتیا کولو او انتقالولو یو مرکز د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې جوړ شوی دی. خو پلازما د څه؟ د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کورونا وارډ کې کارکونکي ډاکټر عبدالحی وزیر د دې پاړه وایي چې پلازما د مایا یا اوبو په شان هغه مواد دي چې د انسان په وینه کې وي چې کار یې خلیه او خوراکي مواد د بدن نورو برخو ته انتقالول دي. کله چې له وینې سرې، سپینې او نورې خلیه بیلې سي نو زیړبخونې اوبه پاتې سي چې دا په اصل کې پلازما وي. وینه 50% له خلیو یا حجرو او 50% له پلازما جوړوي. د ډاکټران په وینا کله چې جراثیم د انسان بدن ته داخل سي نو مدافعتي نظام د هغه د ختمولو کوشش کوي. پر دې مهال د انسان په پلازما کې د جراثیم ضد مواد جوړ شي چې په طبي اصطلاح کې ورته انټي باډیز ویل کېږي. ډاکټر سلمان خان چې د کورونا وایرس له ناروغي جوړ شوی او خپل پلازما یې نورو رنځورانو ته د انتقالو لپاره اتیا کړي وایي انټي باډیز د انسان مدافعتي نظام دی چې په ساده ژبه کې ورته د انساني بدن فوج هم ویل کېدلای سي او چې کله جراثیم پر بدن حمله وکړي نو دغه عسکر یې د ختمولو هلې ځلې پیل کړي. نوموړي د جون په اومه نیټه مشال ریډیو ټول د نورو په شان کرونا وایرس چې کله هم بدن ته داخل سي نو پلازما د هغه د ختمولو لپاره انټي باډیز جوړوي. د ډاکټر عبدالحی وزیر په خبره دوی له کرونا وایرس څخه د رغیدلو کسانو په پلازما کې د کرونا وایرس ضد انټي باډیز لیدلې دي او چې کله دا پلازما د کرونا وایرس بل ناروغ ته انتقال سي نو پکې موجودی انټي باډیز پر ضد جګړه پیل کړي.
مونږه هغه خلک چې کوم د دین روغ شوی وي دا غو وینه راواخلو روغ وینه او هغه نه پلازما راوباسو او دې پلازما کې دننه دغه مواد چې کوم دی مونږه پروتین دی میونوګلوبولینز ورته وایو دغه د ناروغ سړی ته چې کوم سخت نه جوړ وي هغه وینه ته مونږه ترانسفیوز کو او همداسې بیا دغه چې کوم خولي دی دغه کوم مواد دی چې کوم مخ کې یو څوک ځنې روغ شوی دی دا اوسنۍ چې کوم ناروغ وي دا په جسم کې هم د دې وایرس خلاف کار کوي.
د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال کرونا وایرس ناروغان وارد کې کارکونکي ډاکټر فهیم وای د وینې په شان پلازما یوازې هم هغه کس ته انتقالېدای سي چې د وینو ګروپونه یو ډول وي. البته دی وایي چې له وینې څخه د پلازما ایستل له مالي پلوه ګران تمام شي. ډاکټر فهیم الله د جون په منیټا مشال ریډیو ټول کله چې د یو کس له بدن وینه وایستل سي نو ورځخه د پلازما د بیلول لپاره یو خاص ماشين کارول کیږي چې بای 60000 پاکستانی روپۍ ده او یو ماشين یوازې د دوه کسانو لپاره استعمالېدلای سي. نو مړي زیاته کړای چې د پېښور په درې غټو هسپتالونو خیبر ټیچنګ لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بشای له اندازې سره سم د کورونا تر سلو زیاتو رغیدلو کسانو خپل پلازما اتیا کړی وي چې دا هم پکې شامل دی. او پښتانه دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کسان په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته جوړ شوي دي نو بیا ولې دومره لږ کسانو پلازما ورکړې ده؟ ډاکټر فهیمه دا علتونه په ګوته کوي.
یو وجه غټه دا ده چې د پلازما والا شپ پاکستان کې اوس شروع شوه دی ډېر ټایم نه کېږي. دوهم دا چې کورونا چې کله تاله اوسید اغه 28 دن بعد تا کې انټي باډي جوړېږي په ډېر کسانو کې 40-42 دن هم والی. او درېمه خبره دا چې تحصل نه زیاتو کسانو بره کې زمونږ ډاکټرز میجورټي زیات تر هغه ورکړې ده پلازما ورکړې ده اور زمونږ په ماشا کې بلډ ورکول عام روټین کې هم دومره شعور نشته دی که تاسو سوچو کو خدا سو خبرې دي چې دې د لاسا فی الحال دومره تعداد باندې پلازما نه ده ډونیټ شوی.
د پلازما لاري د ناروغي د علاج طریقه ډیره پخوانی ده. لنن زخه څه د پاسه سل کال وړاندې په 1903 کال کې د زکام نړیوالې وبا پر مهال د یو رغیدلې کس پلازما نه جوړه هغه ته انتقال شوی و. د دې پرسته په وروستیو کلونو کې د سارس، ایبولا او د سرکوزي والګې وباګانو پر مهال پلازما د درملنې په توګه استعمال شوی و. ډاکټر سلمان وایي چې تر اوسه پورې د پلازما لارې د کرونا ناروغانو علاج شه نتیجې ورکړي دي.
د لګیا دي مریضانو ته ترانسفیوز کوي پلازما چې کوم د ریکاورډ پیشنټس وي ریزلټس اوسه پورې خر روان دي. لګیا افیشلی فی الحال یغه نه دی راغلی پراپر یغه نه دی راغلی خو به هر حال پوینټ دا دی چې لکه دا مایټی افیکټیو دی. اوسه پورې چې مونږ سونه د ډیټا انالایز کړله او ټرایلز وکتل چې چرته ګورو نو هر چرته ډېر فائدہ ناک دی.
خو د اسلام آباد پال شفا هسپتال کې د زړه ناروغي متخصص او محقق ډاکټر سید الله شاه وای چې څېړنو دا نه ده ثابته کړې چې د کورونا وایرس ناروغانو ته د رغیدلې کس پلازما انتقالول سل په سله موثره علاج دی.
دا مونږ په دې وخت کې هغه مریضان چې چا حالات ډېر خراب دي باکه مونږ استعمالو او ورکوم او بعض مریضان خشیوم دي خو مونږ سره فی الحال پورا ساينسي شواهد موجود نه دي. اوس په دې وخت کې تحقیق روان دی په امریکا کې هم په یورپ کې هم په چاینا کې هم شوې دی په پاکستان کې هم روان دی چې دې ته ډېر مریضان پکار دي ځکه چې دیشي مریض په خپل ټیک شي مونږ سره به څه ثبوت دي. نو د تحقیق طریقه دای چې 1500 کسان ته داشي ورکې 1500 ته نو ورکې د دې نه پسو ګوري چې چاته ملاو شو هغه ته فائدہ شوې ده دغه په مقابل چې چاته دوی نه ده ملاو شي.
کله چې د 2019 کال دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې کرونا وایرس را پیدا شو او بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شو نو د وایرس د علاج لپاره د دوا یا واکسین نشټوالي له کبله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ډاکټرانو ځینی ست دوایانې آزمول پیل کړي. په دې کې د ډاکټرانو د کرونا څخه د جوړ شوي کس پلازما ناجوړه کس ته د انتقالولو پخوانی طریقې ته هم پام سو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د انټرنیټ او نورو وسایلو نشتوالي له وجې د ماشومانو تعلیم خورا زیات اغېزمنېدای شي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې ښوونځي تړلې دي، خو د تعلیم صوبایي ادارې چارواکي وایي د ماشومانو د آنلاین او په کور کې د زده کړو بندوبست کوي. تعلیمي چارو شنونکي او د یو سرکاري ښوونځي مشر اندېښمن دي چې حکومت ښایي د وبا پر مهال د ماشومانو د زده کړو بهیر په سم او مؤثر ډول جاري ونه ساتل شي، خو چارواکي وایي ماشومانو ته نصابي کتابونه استولي او د کور کار لپاره ورته نور کتابونه استوي. د دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له وجې دا وخت د نړۍ په کچه شاوخوا 1.2 اربع ماشومان له سکولونو بهر دي. د ماشومانو د تعلیم او خیر ښېګڼې چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویره ښودلې چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو ماشومانو ته په کور د زده کړې ورکولو په اسانتیاو کې شته توپیر به د هغوی د زده کړو نړیوال بحران نور هم ژور کړي. د یونیسف د تعلیمي چارو مشر رابرټ جینکنز د روانې جون میاشتې پر 4 په یو بیان کې ویلي د دې لپاره چې د نړۍ ماشومان د کورو دننه خپلې زده کړې جاري وساتي، انټرنیټ او نورو فرصتونو ته د هغوی لاسرسی ډېر اړین دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر پلاننګ افسر حشمت خان د یونیسف اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې دوی تر خپل وسه کوښښ کړی چې د سرکاري سکولونو ماشومان او د هغوی استادان وزګار کې نه ني، بلکې د زده کړو له نو لارو چارو سره آشنا شي او له هغو ګټه پورته کړي.
امریکن بورډ سرٹیفیکیشن دی مونږ ټول ټیچرز ته دا انسټرکشنز ورکړي چې تاسو هغه سره خپل ځان رجسٹر کړئ، هغه یو فری کورسز آفر کوي تقریبا 10-12 سبجیکټس چې هغه کې مونږ هغه ته وایو چې تاسو خپل رجسٹریشن وکړي او خپل چې کوم سکلز دي یا کوم نالج دي نو هغه لږ امپروو کړي. ور سره مونږ د ماشومانو لپاره ورک شیټس ډیولپ کړي دي especially from grade 1 to 8. دا غي فائدہ دار چې کوم د دی ټیکس بوکس دي نو هغه مونږ ایکسلریټډ ہونتے یا مطلب کم پریس کری دی اگے کی باغی تے دا فائدہ چ کم ماشو مو سکور کے ناس تے ایٹ لیسٹ اگے تے پتہ ملو شی اگے بخپل ہوم ورک سٹارٹ کی اگے دو نہ سمپلیفائیڈ فارمز کی دی چ اگے بخپل کور کی کاغذ سره یودا سے ایجوکیٹڈ سڑی وی بخپل محلہ کی ور سره سو کوین اگے دا نہ فائدہ غستی شی او ہوپفلی 2 ویکس ٹائم کی بدا ہر کور تے ہر ماشوم تے انشاءاللہ من رسو اگے چ کم ہوم ورک تے اگی تب ملاو شی اگی با کم از کم انگیج شی اگی با خپل کار سٹارٹ کی ہر ماشون تک بکس رسیدلی دی دنے بھی سیشن دا پارا.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر پلاننګ افسر حشمت خان په عین وخت کې د انټرنیټ او یا هم سرکاري ټلویزیون له لارې د پاکستاني ماشومانو لپاره د زده کړو پیل شوي پروګرامونه غیر مؤثر بولي.
یو خو د دې لپاره چې کوم ریکوایرډ انفراسټرکچر دی نو هغه اویلیبل نه دی. که تاسو وګورئ نو د هر کور یا د هر ماشوم سره دا پاسیبل نه دی چې هغه سره دی ٹیبلٹ وی یا دیگر سرا اینڈرائڈ فون وی یا دیگر انٹرنیٹ اویلیبلٹی وی تو یہ اندازے مطابق زما خیال میں 40-45% پاپولیشن تدا ایکسس اشتا دے. یہ خدا مسئلہ دا بل دا چې کم ماشومان په کورونو کې ناس دی نو اغی دا پارا زمونگا چې کم گورنمنٹ آف پاکستان ٹیلی تعلیم دے نو اغا پا پی ٹی وی باندے اغی آلریڈی لانچ کرے دے مانیٹرنگ دا اغی جدا سے دے چھے اغا نکی گی کزتا اس طرح کی پی خبرو کم پرائیویٹ چھے شامل کے نو تقریباً 6.57 ملین ماشومان دیدا دے وقت دا ہی چاہتا پتہ نشتا چھے رہا سمر ماشومان لگوز سمر کورسز پا پی ٹی وی باندے اغی پڑا ہوئی آیا پراپرلی اغا ماشوم اغی تا ناس وی یا نوی ناس دا یو دا سے ایشو دا چھے لکھے دا دے مانیٹرنگ کدا سو گرے دا پاسیبل نہ دے.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د مشر پلاننګ افسر په خبره د صوبې د سرکاري سکولونو د استادانو شمیر دا وخت شاوخوا 2 لک رسیدلې ده. دا چې استادان د کورونا وبا په موجوده حالت کې د ماشومانو د زده کړو بهیر په اړه څومره اندېښمن دي او د حکومت د نوو اقداماتو په اړه څه نظر لري، د سوابه ضلع د پنجپیر کلي د های سکول پرنسپل محمد وکاس وایي له ماشومانو سره کړې خواري ضایع شوې او د تعلیم محکمه دوی ته هیڅ لارښوونه نه کوي.
الکان مونږ تیار کړو په کوم دغه باندې طریقه باندې یو خو د هغې پړایانې مړایانې شی ختم شي بالکل دی سره نه د نیټ توره پروګرام شته نه دی په نیټ باندې پوهېږي اوس چې کوم الکان که په پرایویټ سکولونو کې دي که په ګورنمنټ سکولونو کې دي نو هغې کال نه چې دا یو نیم کال تقریبا 2 کال دا دی ضایع کېږي. پتر کې زمانه طور ته دا خبره روانه ده ځکه چې د تعلیم نه خلک بالکل هیڅ طریقه هم نشته دی. پہاڑی علاقوں کے بعد نیٹ سنگ چل کی گی پتی علاقوں کے بعد سنگ چل کی گی شتے دس سال اکاؤنٹ سر سورس شتے دس سال اکاؤنٹ سر کمپیوٹر روم شتے دے پا موبائل باندھے مرم دی وائی پائی ام لگ دی نو آگئی بولے شو خوصد دا سی شغی نشی بولے مونگ تا دور اویلی شی تاسو ایڈمیشن ہو گئی دا نیو ایئر دا پارا دیل بکس ور گئی نو بکس و دیل مونگ ور کنو بس فزال سر پہ پتاخونو کے کی دی نو مونگ سر دا گورنمنٹ دا طرف ایس سر آبی تنے کی گیا اور مونگ لکا دا پتا پوئی گنے شی مونگ آو یا گورنمنٹ استازان یو کنی مونگ دا پتا نہ لگی
د بچا خان پونتون پخوانی وائس چانسلر او د پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هغه یو شمیر ستونزې په ګوته کوي چې لوجه د پاند په پاکستان کې د پکور ناستو ماشومانو تعلیمی پروګرامونه نشي کامیابیدای. نوموړی البته زیاتوي ک نړیوالې ادارې د پاکستان مرستې ته حاضر شوې نو هیله کېدای شي چې د هیواد ماشومان خپلې زده کړې جاری وساتي.
پاکستان چې کوم دی جنگ سپلای دی او منصوبه بندی هم نشته دی او مکتبونه چې کوم دی یوه کې بجلی قدر نشته چیرته بلډینګ نشته دی چیرته استاد نشته او که به استاد شته دی به ماشو نشته به کتاب نشته به لیبراتری نشته به د کمپیوټر سیستم نشته ځینو علاقو کې چې کوم دی سیګنلې نه وي دا کوم نوی سیستم طریقې سره چې کوم تعلیم به ورکول کېږي په دې کې خو خود شاته پاتې یو کېدای شي وخت راشي چې خلک دغه شي ته ورسېږي خو که هغه دوی سره بین الملی ادارې او دا ورسره حکومت وکړي او دوی تاسې سیستم ډیولپ کړي خو هغه کې ما خپله خیال دا دی چې د موجوده سبق چې کوم دی حساب او دا څیزونو کې به هم بدلون دی سره راوستول غواړي ماشومانو ته به تربیت ورکول غواړي استادان هم په دې څیز باندې پوهې نه دي دا به ټرېننګ غواړي هسې نه شي کېدلی چې په دغه باندې دوی ځان پوهېږي.
د یونیسف شمیرې ښیي چې د نړۍ د یو اویا هیوادونو تر نیمایي کم نفوس انټرنیټ ته لاسرسی لري خو د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه د یو سل یویشت هغو شاوخوا پنځه اویا فیصد حکومتونو د کورونا وبا په شپو ورځو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره آنلاین فرصتونه برابر کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسو غوږی اردوونکو په پاکستان کې د دینی مدرسو انتظامی اداره فاق المدارس العربیه وای په هیواد کې ورسره شاوخوا ډیر زیاتره مدرسې رجسٹر دي چې په کې تر شل لک زیات زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. په دې کې تر ټولو زیات مدرسې په خیبر پښتونخوا کې دي خو د کورونا وایرس وبا له وجې عصري او دینی ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. په مدرسو کې یې ځینو پر لیکا یا د آنلاین زده کړو بهیر پیل کړی خو اکثره وایي زیاتره زده کوونکي یې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو ځکه یې تعلیمي عمل درېدلی. منور شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت سا کال د مارچ له 14 نیټې راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د صوبې ټولې تعلیمي ادارې او دینی مدرسې بندې کړې چې له وجې د میلیونونو زده کوونکو د درس او تدریس عمل زیانمن شوی دی. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د دې هیواد له صوبایي وزیرانو سره د مئی په شپږمه د ویډیووي غونډې وروسته ویلي وو چې ټولې تعلیمي ادارې او مدرسې به د راتلونکي جولای تر 15 بندې وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جون له اول نیټې څخه په تعلیمي ادارو کې په جزوي توګه د زده کړو آنلاین سلسله شروع کړې ده خو پښتنه دا ده چې د دینی مدرسو د زده کوونکو د زده کړو عمل په څه حال کې دی. په دې حق لپاره کوړي کې د حقانیه مدرسې ویاند مولانا یوسف شاه د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی سره څه د پاسه 3000 زده کوونکي دي چې زیاتره یې د انټرنیټ سهولت نه لري.
مشکل ده چې په نت وغیرہ باندې خو کېدای نه شي خو چې حال تعلیمي سلسله رکاو ده په نت باندې موږ ملګرو ته ویلي دي چې تاسو انټری وکړئ او داخله را سره وکړئ او بیا حکومت سره زمونږ د حکم چې بورډ دی امتحاني بورډ مې وفاق المدارس العربیه پاکستان ارے خبر ہے حکومت سره هم شروع دي چې کله دا ارے وینا اوسه نو به ان شاء الله ټول پاکستان کې مدرسې کولایږي او که ارے اجازه نه نو تر هغه وخت پورې دا مدرسې خو زمونږ لا په حال بندي دي.
بل خو په ثوابي کې د پنج پیر مدرسې محتمم مولانا محمد طیب وای چې آنلاین درس او تدریس ممکن دی او له دې سره د زده کوونکو ترڅنګ عام خلکو ته هم د دوی درس رسیږي.
سکالې زما درس قرآن په نت باندې وو زما په درس قرآن کې به 50,000 کسان ناست او چې په نیټ 1,20,000 کسان ورته ناست نو نورم ترقی وکړه زما درس 35 سال زما د درس شو او هر کال په درس کې 45-50 هزار کسان شریکی 15 هزار زنانه او سه کال چې د کرونا مسله وه ما په خپل ملګرو ته وایي چې په خپلو خپلو ځایونو کې درس اوري نو الحمدلله زموږ مدرسو باندې اثر یې نه پرېږدي.
د مولانا محمد طیب په وینا په زیاترو دینی مدرسو کې هر کال په اسلامي میاشتو رمضان او شوال کې رخصتیانې وي، یعنی سه کال د عیسوي میاشتو د اپریل 28 تر جون 28 یې زده کوونکي عام رخصتي لري. د پنجپیر په مدرسه کې خواوشا 1000 زده کوونکي زده کړې کوي. په پاکستان کې د مدرسو 15 امتحاني بورډونه دي چې پکې تر ټولو ډېرې مدرسې له وفاق المدارس العربیه سره رجستر دي. په خیبر پختونخوا کې د یاد بورډ مشر او د دارالعلوم عثمانیه محتمم مولانا حسین احمد وایي د آنلاین زده کړو عمل ډېر موثر نه دی، نو په کار دا چې زر تر زره په مدرسو کې تعلیمي سلسله شروع شي. نوموړی وایي چې مدرسې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو سره د زده کړو شروع کولو استعداد لري.
مونږ د غیر رعایت ساتلی شو او په کلاسونو کې هم او دغه شان په رهایش گاہونو کې هم او چې کوم د صفائی دغه دی مثلا هغه کې د صابون استعمال دی، هینڈ واش دی، سینیٹائزر دی او هغه کې د کمرو د واشرومونو د هغه سینیٹائز کول د هغه ضرورت دی. الحمدللہ زموږ ادارا زباخل د ادارې په حواله سره دا وایم چې مونږ د دې صلاحیت ان شاء الله لرو.
مولانا حسین احمد زیاتوی چې زیاتره مدرسې احتیاطي تدابیر عملی کولې شي ځکه چې د په وینا د لپاره ډیر زیات وسایل او اړتیا نشته. په خیبر پختونخوا کې له وفاق المدارس سره خواوشا 15,500 مدرسې رجستر دي چې پکې تر 800,000 پورې هلکان او جنکۍ دینی زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د مایوبانو ته د ملازمت ځانګړي څوکۍ پوره نه ورکول کیږي. دوی وایي د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو حکومتي دندو کې ورته ځانګړي څوکۍ له 2.4% ته لوړې کړې دي خو دا پریکړه نه عمل کیږي. حکومتي چارواکي وایي ضرب په دې اړه سما پریکړه وشي او عملي به هم شي. دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د جون پر 9 د سینټ د بشري حقوقو کمیټي د دندو پر ځانګړو څوکیو یا کوټې بحث کوي او له حکومتي چارواکو معلومات غواړي. انیسا اجمل رپورٹ لري.
په پاکستان کې چارواکي وایي د جون په 9 بعد د سینټ په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مازورانو په مسلو هم بحث کیږي. دا خبره د سینټ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ د جون په 9 مشال ریډیو ته وکړه.
ثاني حقوق ډپارټمنټ کې لاغو په پښتنه کې د دې په کوټه باندې عمل درآمد شوی دی کنه دې شوی دی نو خدای وایي دا کوټه زیاته کاشته دوی ته په سل کې دوی برخې په هر محکمه کې په هر ډپارټمنټ کې د دوی کوټه داسې ډیسیبل خلک مازور خلک کې اخلي
د پاکستان په ځینو رسنیو کې راغلي چې د سینټ په غونډه کې به د مازورانو د کار په ځایونو کې د کوټې په کمولو او یا ختمولو خبرې هم کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې مازوران د کار په ځایونو کې د کوټې نظام په اړه سوایي د مازورانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن یو مشر زوار نور وایي چې د پاکستان په نورو صوبو کې د مازورانو لپاره د کار په ځایونو کې کوټه زیاته ده خو په خیبر پښتونخوا کې په ټاکل شوي 2% کوټه هم عمل نه کیږي.
په 1981 کې چې کله آرډیننس راغو د ډیسیبلټي حواله سره 1% د افراد په مازوري لپاره په ملازمتونو کې کوټه کې خو ده. په 1998 کې چې کله سنسیز شو نو په هغه کې ریشو راغو 2.49% اټومیټیکلی انکریز شو کوټه 2%. د ډبلیو ایچ او رپورټ مطابق پاکستان کې او په ټول دنیا کې دی وخت سره 15% خلک چې کوم دي هغه د مازورتیا سره تر مخه دي او زمونږ بدنصیبي دا ده چې د 15% خلکو لپاره صرف امپلایمنت کوټا هم هغه د 1998 والا ده 2% وا. په 3 دسمبر چې کوم عالمي ورځ وي د افراد پر هم مازوري لپاره په هغه کې سی ایم خیبر پختونخوا په 2018 کې زمونږ لپاره اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې به دا کوټه چې کوم ده نن نه بس 4% وي هغه امپلیمنټیشن اونه شو او دا کوټه چې کوم ده په دې وخت کې په بلوچستان کې 15% ده، په گلګت کې 15% ده او دې سره سره چې کوم ده په سند کې هم 15% ده.
د معذورانو حقونو لپاره کار کوونکي یو بیبلې ادارې فرینډس آف پیراپلجکس یو چارواکي عرفان خان اویل چې د دوی د ادارې د 2018 کال د سروې تر مخه د خیبر پښتونخوا په 15 ادارو کې 1890 کار کوونکي وو چې پکې 138 معذوران وو چې 2% کوټې تر مخه په دې کې د 200 کسانو کمی وو. نوموړی زیاتوي خیبر پختونخوا د صحت محکمې د معذورانو لپاره په څنګه کې یو چارواکي شابودین مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د معذورانو د حقونو لپاره هلې سلې کوي او هیله ده چې د معذورانو د کوټې نظام په اړه به هم زر سمه فیصله وکړي. د معذورانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د معذورانو لپاره د قانون د نشتوالي له وجې هغوی مشکلات لري. د پاکستان بشری حقوقو وزیر شینن مزارع د روان کال په جنوري کې په قومي اسمبلی کې د معذورانو لپاره بل جمع کړی وو، خو د شابودین په خبره تر اوسه دا بل نه دی منظور شوی او په سلام مشورې روان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي ګارډ سرتیرو ته امر کړی دی چې له واشنگټن ډي څخه ووځي. نوموړي بیګا پر ټویټر وویل اوس حالات تر کنټرول لاندې دي، نو ځکه د ملي ګارډ سرتیرو ته له پلازمینې څخه د وتو وایي. د اتوار پر ورځ د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د تورپوستي سړي جارج فلوید د وژنې په غبرګون مظاهرې وشو. ټاکل شوی چې فلوید به سبا خاورو ته وسپارل شي. صفي الله ستانکزی نور معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي، خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستي څو ډېرې ناکراری ورځې تجربه کړي. لکونه امریکایان د یو تورپوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنگټن سربیره چې پکې ډونالډ ټرمپ د وضعیت د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییزې کېږي، کم خلک نیول کېږي، ما پریکړه وکړه چې ګرځبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستی وار وي موږ په نیویارک کې ګرځبندیز تجربه
کوو.
لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی وو او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10,000 مظاهرچیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهرچیانو غږ پورته کړ او یو مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونه یوې کلیسا ته روانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس په کار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرني ټاټوبي هیوستن کې سه شنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستن ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورځي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډې کې خودل شوی، چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او د هغه درې نور پولیس ملګري په دریم درجه قتل تورن شوی دی. دوی څلور واړه نیول شوی او کتورونه پرې ثابت شي، ډیریک چاوین به تر 40 او ملګری به تر 50 کلونو حبس تیروي. مظاهرچان بیا که څه هم د ډیریک چاوین او د هغه د درې نور ملګرو پولیسو په نیول کېدو او په اړه د څارنوالانو د دوسیو هرکلی کړی، خو په ټوله کې مظاهرې ځکه اوس هم روانې کړي چې له تورپوستو سره د پولیسو د چلند بنسټیز بدلون غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو بل رپورټ ته راځو. د په ممندو کې د پیازو کروندګر وایي سږکال د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند ورته لوی زیان رسولی دی. دوی زیاتوي تر اوسه کال یو من پیاز له 1400 څخه تر 1300 روپو پورې خرڅېدل، خو اوس یې بیا 1500 روپیه ته ښکته شوي. کروندګر مرستې غواړي، خو د کرنې ادارې چارواکي وایي حکومت تر اوسه د کروندګرو د مرستو څه پروګرام نه لري. د شانواز ترکزی رپورټ.
په شهید بانډه کې کروندګرو پیاز وستل شروع کړي. هم په دې بانډه کې او په بر پنډلې مومند کې کروندګرو 300 جربه پیاز کرلی. کروندګر وای چې دوی سږ کال د ډیرو تاوانونو سره مخ دي، ځکه چې د لاکډاون له وجې منډۍ کې د پیازو بیه ډیره کمه ده. عثمان خان سږ کال 15 جربه پیاز کرلی او د خپل د پیازو ځینې پټي خرڅ کړي او څلک پیازې پاتې دي چې هغه وستل. د وویل چې په یو جربه د 500 روپو پورې خرڅ راغلی.
مخکې به دې وخت توړه چې موږ وا دا جالې توړه به سلور تلور نیمې دړې دا به خرڅېدل په 800-900 زرو پورې. اوس په 300 خرڅېږي، 40 روپۍ پکې ګاډي کرای د شل مای بوجۍ ده او نور چې د بوزلیا چې کم دی د دې بوزلیا ما په تلور دې زره مای بوزلیا راوړي کیلو او دې خاور او د دې خرچه چې والی کنه 500 درې خرچه شوی ده او 41000 صادق نه خزرې د کور توانې کوم او پټي دغه خپرې ده اما پټي چې کم خواري غوښتل او موږ په کم وکړی دلو دا ټول به دا دې د وینه لغې چې بس کرونا د لا وټلې بند دي بل خپل منډې نه بل خو پی نه دي
وټل نه لوم نورم چرته ده تل د سیو زبل
او کنه دا چې به دی روز کې د افغانستان بارډر به کولاو نو د افغانستان پی چې هغه په دغه کې راسي دا اوس خو دا جون میاشته کنه هغه په شکل میاشته کم میاشوي سپتمبر نه بعد هغه هغه راسي نو دی روز کې بعد موږ پی ورتل او هغه وخت کې به دا غورات نو اوس هغه لارم بند ده کم چې انډیا بارډر دی هغه بند دي نو بس دې په دې باندې پی چې کم دی ګریزي په دې بس زمیدار ټول په سپټو کې پراته سو په منډیان کې خراب
د دې سیزن سمره دا مکرر کړل سمره میاشت
دې ځان چې دی کنه دا خنۍ میاشت کمه جنوري ته وکړه دا په مونږه هغه کړل دا سالور میاشت مونږ په پټي کې دا خواري وکړه سالور میاشت دا اوس 15 بروانه دا 15 میاشت مونږ په دې باندې وکړلو او دا غچلې و
بهادر خان یو سپینګر دی او دوم سالور جربه پیاس کړلی خولای وستري نه دی دی وای چې پیاز ورته توان هم کوي خو خفه په دې زیات دی چې قرضه وړې شوی ځکه بچوی مزدورې پرې خودلې وي او خپل پیازو کې پوره څلور میاشتې د کار کروندې کارونه کول.
بوزغلې ما اخیستو په 15000 روپۍ باندې کیلو او دلته مو کارل به راولې کیدو خبر اوله بوزغلې ها 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 څه خراب شو سره وختو سره ونه خاتو هغه را باندې دو سر تاوان شو لاړو نور مرالو دې سیم راړو نو بس هغه منګه وکړو چې ووم کرو خبر ته وکړې دغه پټي دغه پټي هم پیاباد کو دله خاورا دله ما خطت ولا لو سامان نمراو او دې پټی کې مواچو په دې من راغلي دي 15000 روپۍ خرڅ او وسه بیا څوکي په راغلي به 15000 روپۍ دي 15000 روپۍ معنی کې خرڅه زبیا واله نو څو تاوان پکې را لې
15000
پیدا تاوان را لې کنه
نه او د خواري دي ور سره
څو خواري خو لاړه سید وې وړه خبره و چې هر څو مخواريم کړي دا
څو کسان په دې باندې مصروف وي تاسو
دغه باندې معنی منګا درې کسان
او مزدوران که خپل د کور
خپل د کور کړه یو ورځ یو یو بخار ته ولاړی بل بل بخار ته ولاړی بل ځالکه ته خاور واچوا کړه او هغه پټې دی وکړې وا ټول د سر تاوان
دلته خوبم نشته بخور څنګه کوي
نو څه کوو د کوی وکړې په شربه ولازم د شیشو د وکړې او شیشو وبدي کله یو کله نه چې ورځ راشي دا خو نه کړه دا نور نه کړه او چې کله شې دي نو بیا د څه لګي لګي وبراولي کله د پټی کارو پکېږي او کورم پکېږي
ها ته په دغه شي شو د سمره تاوان کړو بو کوي
دې 15000 روپۍ مې دګوري خاصم په خوده چې په ټماټرو کې دا 2 جربه ټماټر هم کړی درې او 15000 روپۍ راماند کور تاوان راغلې دي په پټی کې اوس پیسې پېښې دا به پټی کې د ټماټر هم کړی او دا غه پېزم شو او دا پټی دی وګوره ته وګوره
نو زمونږ د خلکو خودل ته زیاتره دا کار کروندې کار وکړه مزدور خود مونږ وبشته دی نه کارخانه یې
سم خبره وره دا پټی بل از ماړه وې دا 300 روپۍ لاندې دی لاړې او ټریکټر نو ته کم دی راوکه 10 روپۍ ز کم دی راوړ پریشانی دا اورورې نو د زما مچ دا سالات دی نو
شاهد یو ځوان دی او کله نه چې د کورونا وایرس لوجې لاکډاون لګیدل نو په پینډای کې د بلچی او کودل مزدوري پریخي او کلی تر اغله د تخیالو چې کنه د پیازو په استولې کې به د کروندګرو سره مزدوري کوي او د دوی پوینا دلته هم کارونه ډیر خراب شوي
بس ولله چې دغه غاړه به هیڅ تاوان شو دویم چارتاوان شو او مدمنګم ته به هیڅ قاله زنی راکې روپې بساله سو سو نشته وسه او منډیان والا او روپې نشته نه واکې نو کور کې پښته وي زمدایم کاوی هغه پیسې هغه نه کې پیغام پیسې اوس نه کې وي
دوی یو وختره هم کوله چې حکومت اداري ورسره باید د توانونو په لړ کې مرسته وکړي نو د دې ورستو می د مومندو د زراعت محکمې کمشتره انتظامی او د پارلمان غړو سره هم رابطه وکړه خو دوی ول چې لا هم کوم داسې حکومتي پروګرام نشته چې ګینه کروندګرو سره به مرسته کیږي البته کدا سه ممکن نشو نو دغه کروندګرو سره به مرسته خامخا کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پېښور ایڈورډز کالج د خیبر پختونخوا یو تاریخي تعلیمي اداره ده چې په 1900 کال کې جوړه شوې وه. د ادارې په تیره څه د پاسه یوه پیړۍ کې ګڼ زده کوونکي روزلي چې د سیمې په سیاسي، اقتصادي، ادبي او هنري برخو کې خورا زیات خدمات ترسره کړي دي. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او روزنې لپاره بیلابیل ټولنې جوړې دي چې پکې یوه پښتو ټولنه ده. شاهین بنیری په خپل رپورټ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې چې په کالج کې د زده کوونکو د یوې هنري او کلتوري غونډې په موسیقۍ او آوازونو پیل
دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړی او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره تیر راتلو په هغه والے سره دا خبرې داسې کېږي چې درته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ایز سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتي د پښتو سوسایټي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي. چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان خو اوس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نور لسوا اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایا یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لارې د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه مقابله کې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو تر سي به هم د روس کالج کوستون خورو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په مقابله چې په دغه مقابله دا موزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاء الله بس هی ټوک آف
شرابو دادو زخبے کا انعام دی دنیا پسے بجاڑم دا کیار ہلان پہ خواڑم ہر اوراز بیا دا ہوما نرے لڑ دا مخاما دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاک او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بد بختانه غسه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د ماسلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
Oh,
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے